Radio.
شنبه د اوری در شمه د اپریل اتلسمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شوې او د خبرونه د ماخام تر وو بجو پورې په منځنۍ سپا دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 0.15 هم نیولی شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه ده او زه نجیه ساپه ستاسو قربانه یم. تخنیکي چارې رامین کاکړ پر مخ وي. په خبري مجله کې به واورئ چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي د دې هیواد حکومت د طالب زندانیانو د راخوشي کولو په برخه کې مهم ګامونه راخیستي دي. د نورو مطالبو تر معرفي مهم خبرونه در څخه اورو. د خبرونو سرټکی په سمنګان ولایت کې له شپږو کسانو چې په کرونا وایروس اخته وو څلور یې روغ شوي دي. طالبان د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د درېیمې ډلې د راخوشي کولو خبر ورکوي. سو په دې هیواد کې د پښتنو د حقونو یو مدافع په افغانستان کې په دې تور نیولی چې ګواکې کرکه خپرونکي وینا یې کړې. اوس هم د خبرونو تفصیل. په سمنګان ولایت کې له شپږو کسانو چې په کرونا وایروس اخته وو څلور یې روغ شوي دي. دا خبره د سمنګان ولایت د عامې روغتیا رئیس عبدالخلیل مصدق پرون ماښام ازادي راډیو ته وکړه. د دوو لړیو معایناتو نتیجه هم منفی ده، خو د دوهم معاینات نتیجه هم باید منفی وي. د معایناتو نتیجه مو په بلخ کې لابراتوار ته لیږلې ده، که هغه هم منفی شي دا دوه کسان هم روغ اعلانوو. سمنګان له هغو ولایتونو دی چې په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر پکې ډیر دی. په دې وایروس د اخته کسانو تر ټولو لوړ شمیر په کندهار، کابل او هرات کې دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت پرون په ټول هیواد کې په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر 906 اعلان کړ. طالبان د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د درېیمې ډلې د راخوشي کولو خبر ورکوي. د طالب بیان ذبیح الله مجاهد پرون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی، د لغمان ولایت په مرکز مهترلام کې د سلطان غازی بابا دروازې په سیمه کې یې 40 سرتیری او پولیس له بنده خوشي کړي دي. مجاهد لیکلی چې 40 نور سرتیری هم د پنجشنبې په ورځ په همدې سیمه کې راخوشي شول. طالبانو شپږ ورځې مخکې په لغمان ولایت کې د افغان حکومتي کارکوونکو د 40 کسانو د دو خبر ورکړی و. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت لوړپوړي سلاکار عزیز الله فضلي پرون ماخوستن ازادي راډیو ته وویل نه پوهیږي چې نوي راخوشي شوي کسان ملکیان دي که نظامیان.
ای به منظور کاهش جرایم صورت گرفت.
طالبان پرون اعلان وکړ چې 40 اسیران یې راخوشي کړی دي. د دوی په خبره دا کسان له دولت سره تړاو لري و بلې درشي چې دا اسیران له کومې ادارې سره تړاو لري. اسیران ملکی و که نظامی. افغان حکومت ویلي چې د اپریل میاشتې له اتمې نیټې راهیسې یې تر 350 زیات طالبان راخوشي کړي دي. د فبروري میاشتې په 9 نیټه د امریکا او طالبانو ترمنځ په لاسلیک شوي موافقه کې له افغان حکومت غوښتل شوي چې تر بین الافغاني خبرو مخکې د اعتماد رامنځته کولو په هدف 15,000 طالب بندیان راخوشي کړي. طالبانو هم ژمنه کړې چې شاوخوا 1,000 حکومتي کارکوونکي به راخوشي کړي. نن څلورمه ورځ ده چې په کابل کې پر موټر سایکل د خلکو پر ګرځېدو محدودیت وضع شوی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان وایي دا پروګرام په بریالیتوب سره د عملي کېدو په حال کې دی. ښاغلی آریان د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته په دې اړه وویل د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د اعلامیې په خپرولو سره د چهارشنبې له ورځې د حمل میاشتې له 28مه نیټې پر موټر سایکل د خلکو پر ګرځېدو ممنوعیت وضع کړ. د دې وزارت په وینا د دې اقدام مقصد د ترهګرو بریدونو، جنایي جرمونو او هدفي وژنو مخنیوی دی. امنیتي چارواکو ویلي په ډیری مواردو کې مجرمین په کابل کې تر جرم وروسته پر موټر سایکل تښتیدلي. د کابل ځینې اوسیدونکي د ورځني ژوند د چارو پر مخ وړلو لپاره له موټر سایکلو استفاده کوي. دوی شکایت کوي چې د کورنیو چارو وزارت دا اقدام به د دوی پر ژوند اغیز وکړي. د پاکستان پولیسو په دې هیواد کې د پښتنو د حقونو یو مدافع په افغانستان کې به دې تور نیولی چې ګواکې کرکه خپرونکي وینا یې کړي. د پولیسو چارواکي عثمان وزیر ویلي سردار عارف وزیر چې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی دی د جمعې د په ورځ د اپریل میاشتې په 12مه نیټه په جنوبي وزیرستان کې په وینا وزیر تور دی چې افغانستان ته د سفر پر مهال یې هلته کرکه خپرونکي وینا کړې ده. د په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو ځایي مشر جمال مالیار وایي پر وزیر تورونه بې بنسټه دي. د پاکستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویلي چارواکي په ډېر اسانۍ د بشري حقونو د مدافعینو پر وړاندې د دولت ضد تورونه لګوي. په ځانګړې توګه د پښتون ژغورنې غورځنګ غړیو پښتون ژغورنې غورځنګ له 2013 کال راهیسې په پاکستان کې د پښتنو د حقونو لپاره غږ پورته کړی. لسګونه زره کسان د دې غورځنګ ملاتړ کوي او په ترهګرۍ ځپلي قبایلي سیمې نظامي عملیات او د دې هیواد د پوز او سخت دریځو ترمنځ مشکوکې اړیکې غندلي. دوی غواړي په قبایلي سیمو کې نظامي پوستې له منځه لاړې شي او په زوره لادرکه کولو ته د پای ټیکی کېښودل شي چې چارواکي مشکوک کسان پرته له قانوني چلند زندانی کوي. د پاکستان حکومت دا تورونه ردوي چې امنیتي ځواکونه یا استخباراتي ادارې د خلکو په تښتولو یا لادرکه کولو کې لاس لري. د سعودي عربستان لوی مفتی وایي که د کرونا وایروس د خپرېدو پر مهال د محدودیت له کبله خلک په جومات کې د تراویح لمونځ نشي کولی، باید په خپلو کورونو کې وکړي. د سعودي عربستان اوکاز ورځپاڼې د جمعې په ورځ دا خبره د مفتی شیخ عبدالعزیز ال شیخ له قوله خپره کړې ده. دا راپور له مخې پوښتنې په ځواب کې چې آیا همدا فتوا د اختر د لمانځه په اړه هم ده، د وویل چې دا فتوا د اختر د لمانځه لپاره هم صدقوي. د روژې میاشت راتلونکې اونۍ پیلېږي. سعودي عربستان د مارچ میاشتې په نیمایي کې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف خلک په جوماتونو کې له لمانځه منع کړل. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د تېرې پنجشنبې په ورځ د اپریل په 16مه نیټه په مدینه کې مسجد نبوي اعلان وکړ چې د کرونا وایروس د خپرېدو له بیرې به په دې جومات کې نور بېوزلو کسانو ته روژه ماتي خیرات نه ورکول کېږي. سعودي عربستان د جمعې تر ورځې د کرونا وایروس 6,300 مثبتې پیښې او 3 مړینې ثبت کړې دي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ یا واورئ نو د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشئ. پته یې د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي د دې هیواد حکومت د طالب زندانیانو د راخوشي کولو په برخه کې مهم ګامونه راخیستي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان دوا خان مینه پال
هیلم دا ته شي د دوو ګامونو له اخیستلو سره دوی یو تغیر وویني او تغیر دا شي اوسمهاله اوربند شهیدان اوسو.
ټاکل شوی چې افغانستان سره د هندوستان د غنمو د مرستې لومړۍ محموله نن شنبې له چابهار بندره افغانستان ته ورسیږي. په ایران کې د افغانستان سفیر غفور لیوال وایي
دغه غنم بارګیری بشپړه شوه او ډیر ژر به افغانستان ته ورسیږي. زه د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکوم چې انشاءالله دغه لړۍ به دوام ولري.
په خبرونه کې دا هم اورئ چې په افغانستان کې د کورونا وایروس په خپرېدو سره د غلطه د یو مدني فعال لوري د ودونو او نکاح د آنلاین خدماتو په نوم اپلیکیشن جوړیږي. غملوک سهار وایي
د انلاین ودونو او نکاله پر موږ هم دغه اپلیکیشن او انلاین سیستم چې د نکاح ډاټ ای په نوم ده جوړو، دا به د خلکو سره مرسته وکړي چې وکولای شي انلاین ډول باندې خپل تر سره کړي.
د خبرونې د نورو مطالب اوریدل هم مه هیروئ. رازو د خبرونه لومړی مطلب ته، د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د دې هیواد حکومت د طالب زندانیانو د رخصه کولو په برخه کې مهم ګامونه پورته کړي او تمه ده چې په نتیجه کې تاوتریخوالي ته د پای ټکی کې خودل شي. د اپریل میاشتې له اتمې نیټې رئیس افغان حکومت تر 350 زیات طالب زندانیان رخصه کړي دي. د ډلې پرون د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د درېمې ډلې د رخصه کولو خبر هم ورکړ. د طالبانو په وینا د اپریل 12 نیټې رئیس د حکومت شپېته بندیان خوشی کړی دي. ملالی بشیر نور جزئیات راکوي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې له مخې ټاکل سوی و د طالبانو او حکومتي زندانیانو د راخوشي کېدو بهیر د مارچ په 10مه تر بین الافغاني خبرو مخکې پیل سي، خو دا بهیر د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د اختلافاتو په خاطر له ځنډ سره مخامخ سو. د افغانستان د جمهوری ریاست د ویان مرستیال دواخان مینپال وایي افغان حکومت د طالب زندانیانو د راخوشي کولو په برخه کې مهم ګامونه پورته کړي دي. د جمعې په ماښام د اپریل په 12مه نیټه په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
حکومت د سولې په برخه کې هغه اړین او مهم ګامونه شروع واخیستل. د طالبانو سره د بندیانو د رهایۍ په برخه کې مهم د افغانستان د خلکو هیلام داده شي د دوه ګامونو له اخیستلو سره دوی یو تغییر وویني او تغییر داده شي خشونت پای ته ورسیږي او موږ د یو دوامداره او اوږدمهاله میدان اوسو.
طالبانو تر اوسه د اوربند لپاره د افغان حکومت تکراری غوښتنه رد کړې ده. د دې ډلې جګړه مارانو په دې وروستیو کې په یو شمیر ولایتونو کې پر ملکیانو حمله کړې دي. په وروستیو کې په اورزګان او لوګر ولایتونو کې د طالبانو په حملو کې شاوخوا 15 افغان ملکیان وژل شوي دي. د طالبانو له حملو سره پر یوه مهال دې ډلې د جمعې له غرمې وروسته د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د درېیمې ډلې د راخوشي کولو خبر ورکړ. د دې ډلې په وینا د اپریل 12 نیټې راهیسې په کندهار او لغمان ولایتونو کې د افغان حکومت شپېته کسان راخوشي کړي دي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت لوړ پوړي سلاکار عزیز الله فضلي پرون ماخستن ازادي راډیو ته وویل د طالبانو لخوا د زندانیانو د راخوشي کېدو خبر هیله بښونکی دی. دی وایي
طالبانو تېره ورځ اعلان وکړ هغه بندیان چې البته په دولت پورې مربوط او زموږ سره بندیان وو او موږ آزاد کړي دي. دغه سولې ته افغانان واقعا هم ډېر تږي دي او په مجموع کې ټولو لس په دې انتظار دی چې څومره کولای شي چې ژر کور دننه سیاسي اختلافات هم حل شي او په د سولې پروسه نور هم ګړندۍ شي چې موږ یو دایمي سولې ته ورسیږو چې هغه د ټولو افغانانو هیله او آرزو ده. نو الله دې وکړي چې دغه د بندیان نړۍ د دواړو طرفین نور هم چټکه شي چې بالاخره موږ هغه سولې ته لار پیدا کړو چې د ټولو افغانانو آرزو ده.
د اپریل میاشتې له اتمې نیټې راهیسې افغان حکومت تر 350 زیات طالبان راخوشي کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند جاوید فیصل د اپریل په 14مه نیټه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل: افغان حکومت د جمهوری ریاست د مارچ میاشتې د امر له مخې 316 طالب زندانیان له بګرام زندانه راخوشي کړل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د مارچ په 12مه نیټه په یو فرمان کې وویل چې د طالبانو 1500 بندیان به د ښه نیت له مخې خوشي سي او د دې بهیر د سرته رسولو مسؤلیت یې د ملي امنیت شورا ته ورکړ. د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکی علي اميري وایي د ټول خوشي کولو کې د سولې بهیر ته زیان رسولای سي.
اگر طالبان احساس بکند که ما با یک روند فرسایشی
که طالبان احساس وکړي چې موږ له یوه شړیدلي بهیر سره مخامخ یو او دا موده تیره شي او تر یوه کال زیات وخت ونیسي، په هغه صورت کې ممکنه ده طالبان نور اقدامات وکړي او تاوتریخوالی زیات کړي او د سولې بهیر ته زیان ورسوي او په راتلونکي کې د پراختیا امکان نه وي. د زندانیانو پر راخوشي کولو او د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په موافقه لیک په عملي کولو کې ځنډ ښایي د سولې بهیر ته د تل لپاره زیان ورسوي.
همیشه آسیب بزند.
د فبروري میاشتې په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ په لاسلیک سوې موافقه کې له افغان حکومت غوښتل سوي چې تر بین الافغاني خبرو مخکې د اعتماد رامنځته کولو په هدف کې د 15,000 طالب بندیان راخوشي کړي. طالبانو هم ژمنه کړې چې شاوخوا 1,000 حکومتي کارکوونکي به راخوشي کړي. په عامه او ستراتیژیکو اړیکو کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لوړ پوړي سلاکار وحید عمر د حمل میاشتې په 19 په کابل کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل په لسو ورځو کې پرته له قید او شرطه د طالبانو راخوشي کول امکان نه لري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو سهارنی خبری مجله اوري. له افغانستان سره د هندوستان 15,000 ټنه غنم د مرستې محموله نن له چابهار بندره د افغانستان په لور روانېږي. دا د هغو 15,000 ټنه غنم مرستې برخه ده چې هندوستان له افغانستان سره کوي.
په داسې حال کې چې نړۍ له کرونا ویروس سره لاس او ګریوان ده او د دې ویروس له کبله سوداګریزه راکړه ورکړه محدوده سوې، له افغانستان سره د هندوستان د غنمو د مرستې لومړۍ محموله په د شنبې په ورځ د اپریل په 13 نیټه له چابهار بندره د افغانستان پر لور روانه سي. دا 15,000 ټنه محموله د هغو 15,000 ټنه غنمو برخه ده چې هندوستان به یې افغانستان ته لیږي. د غنمو 15,000 ټنه لومړۍ محموله د چهارشنبې په ورځ له هندوستانه د ایران چابهار بندر ته ورسېده. په ایران کې د افغانستان سفیر غفور لیوال د دې محمولې د رسېدو چارې څارلې. ښاغلی لیوال په دې اړه د جمعې په ماښام د اپریل په 19 نیټه ازادي راډیو ته وویل چې د غنمو دا مرسته به د شنبې په سهار له چابهار بندر افغانستان ته ولېږل سي. ښاغلی لیوال زیاته کړه
دغه غنم بارګیری بشپړه شوه او انشاءالله سهار به د افغانستان خواته حرکت وکړي او ډیر ژر به افغانستان ته ورسیږي. مونږ په تمه یو چې له دغو 15,000 ټنه غنمو څخه نورې برخې ژر پر روانو اونیو کې د چابهار بندر ته ورسیږي او له دې ځای څخه افغانستان ته ولېږدول شي. زه د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکوم چې انشاءالله دغه لړۍ به دوام ولري.
د دې ترڅنګ د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف هندوستان افغانستان ته د جمعې په ورځ یوه الوتکه درمل هم لېږلې. دا هغه درمل دی چې د کووید 19 په درملنه کې اغېزناک ثابت شوی. په نوې ډیلی کې د افغانستان شارزدفیر طاهر قادری د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دا درمل له افغانستان سره د هندوستان د مرستو د لړۍ برخه دي. ښاغلی قادری وویل
خوشبختانه ما تانستیم که همکاری های خیلی خوب حکومت
افغانستان ښې همکاري جلب کړو. له دغو همکاریو څخه یوه ده چې څو ورځې مخکې د غنمو لومړۍ محموله چې 15,000 ټنه وه او د 15,000 ټنو غنمو برخه ده د چابهار له لارې افغانستان ته لیږل کیږي. د هندوستان حکومت د دې ترڅنګ 1500,000 د کلوروکین او 100,000 په استعمال تبلیغ چې اوس مهال د کورونا پر ضد تر ټولو اغېزناکه درمل دي نن د اریانا افغان شرکت د الوتکې له لارې افغانستان ته ولېږل.
100,000 تابلیت پاراستامول په افغانستان فرستادیم.
ښاغلی قادری زیاته کړه چې له یو شمېر هندي ادارو روغتونو او کلینیکو څخه هم د افغانستان لپاره ځینې مرستې ترلاسه کړي لکه سلګونو ماسکونه، دستکشي او ضد عفونی کوونکي دواوي. د هندوستان ترڅنګ یو شمېر نورو هیوادونو او نړیوالو ادارو هم د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هڅو کې له افغانستان سره مادي او تجهیزاتي مرستې کړې دي. د مالیې وزارت ویان شمروز خان مسجدی د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته د دوو مرستو په اړه داسې وویل
تر دم غړی پورې موږ د نړیوال بانک څخه څه د باندې 100 میلیونه ډالر مرسته لرو چې تخنیکی اسناد هم زده شوې دي او موږ دغه څخه استفاده کولای شو. اتحادیه اروپایي اتحادیه 111 میلیونه یورو کومک کوي، پر دې کې 50 میلیونه نوی پیسې دي او متبقی ده شته تعدیل او تغییرات دي چې دغه څخه سپما کړي دي زموږ سره مرسته کوي. آسیایي پراختیایي بانک زموږ سره وعده کړي ده خو رقم به د دوی له بورډ له خوا نه تنظیمیږي او بیا موږ ته حواله راکول کیږي.
ښاغلی مسجدی زیاته کړه چې لکه اسلامي پراختیایي بانک او یو شمېر هیوادونو سره هم په تماس کې دي چې په راتلونکي کې به د بحثونو مثبته نتیجه ولیدل سي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. د کورونا وایروس سرایت په افغانستان او نړۍ کې اقتصادي چارې په ټپه درولې دي، خو د دې ترڅنګ د ودونو او رواجونو په وړاندې هم خنډونه رامنځته کړي. په افغانستان کې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې حکومت په لویو غونډو بندیز لګولی، خو هغه ملک سهار چې مخکې تر دې هم په زړه پورې اپلیکیشنونه جوړ کړي، په افغانستان کې د ودونو او نکاح د آنلاین خدماتو په نوم اپلیکیشن جوړوي. احمد تکل په دې اړه سره مرکه کړي.
د آنلاین ودونو او نکاح لپاره موږ هم دغه اپلیکیشن او آنلاین سیستم چې د نکاح ډاټ ای په نوم ده جوړو، نو کارونه یې تر ډېر حده مخته تللي دي. دا به د خلکو سره مرسته وکړي چې وکولی شي آنلاین ډول باندې خپل ودونه ترسره کړي. ګټه به یې دا وي چې د بې جهې مصارفو مخه به ونیول شي، د کورونا ویروس د خپرېدو مخه به ونیول شي، هغه بې ځایه دودونه او رواجونه چې وو لکه د لوړ ولورو او نور هغه څه مصرفېدو د هغې مخه به ونیول شي.
بله، دا به څه ډول کار کوي؟ یعنی عملا په څه ډول سره دا له دې اپلیکیشن نه به استفاده کیږي د ودونو لپاره؟
خلک به کولای شي له لرې څخه او دی واده مراسم ترسره کړي. خلک به په آنلاین ډول د دې واده مراسم ګوري او یو ملا مولوی به هم د برخه کې د دې نکاح مراسم ترسره کوي. سمه مخکې لمخکې هویت ټولو اړخونو ثابتو، نو تر دې مخکې امارا عربي امارات هم دغه سیستم جوړ کړی دی. انګلیزی کې هم دې سیستم باندې کار روان ده چې دا په ټوله کې له خلکو سره مرسته وکړي او ټول هغه شرعي او قوانین او نور اړخونه په نظر کې نیول شوي دي چې خلکو سره په ټولو اړخونو کې مرسته کوي.
ستاسو اټکل څه دی چې دا کار به څه وخت عملا پیل شي؟
زموږ هڅه دا چې څومره زر وکولای شو راتلونکو درونه یو کې دا د آنلاین ودونو او نکاحو سیستم پرانیزو او خلک ترې ګټه واخلي. خو که په ستونزې رامنځته کیږي نو طبعا څه وخت بنسي، خو هڅه مو دا چې څومره زر کیږي په یو میاشت کې دا سیستم ګټه اخیسته چمتو شي.
د افغانستان شرایطو ته په پام سره له تخنیکي پلوه تاسو ستونزې نه وینئ د دې پروژې په عمل کې؟
ممکن ځینې ستونزې وي. یوه ستونزه یې د انټرنیټ د خلکو لاسرسی وي، یا هم پر د آنلاین واده ارتیا دلی او سره تاسو ویډیو کال وسی، نو دا خبرم کې مهمه ده. او بل مو هڅه کوم چې د تخنیکی ستونزې او ننګونی سر څومره کیږي راکړي.
هغه ملک سهارو چې په افغانستان کې د ودونو او نکاح د آنلاین خدماتو په نوم اپلیکیشن جوړوي.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ایران کې د عجیبه اختراع ادعا په کور دننه او بهر له ملنډو سره مخ شو. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي عمومي قومندان حسین سلامی ادعا کړی ده چې د مستعان یو سلو لس پونم اعلی پاوز اختراع کړی ده چې له لرې واټنه کورونا ویروس پیژني. تفصیل د احمد شیبر په ریپورت کې.
د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي لپاره د داسې اختراع خبر د بریالي ټوب د ویشبې په ډول ولمنځل شو چې ویل کېږي دغه آله د کورونا ویروس ناروغ د امواجو په مټ لسل متر لري پیشني. د اپریل په 15مه د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي عمومي قومندان حسین سلامی چې خپل ماسک اوسته وو په تلویزیون کې راڅرګند شو او وی ویل چې دا یو عجیب تخنیک لري چې د هیواد په بیلابیلو روغتونونو کې اسمایل شوی دی. دا پاره عکسونه څرګند کړي دي. د ایران فزیک ټولنې د پنچنبی پروزویل چې دا آله د علمي او تخیلي داستانونو په څیر ده. د ایران د فزیک ټولنې په بیان کې راغلي دي چې دا ادعا له علم سره سر نه خوري، ځکه چې تر اوسه د بشر پوهه دا توان نه لري چې د سل نانومترو په اندازه واړه ذرات له لرې معلوم کړي. د اپریل په 15مه چې کله د سپاهي پاسداران انقلاب قومندان د کورونا ویروس د کشف د آلې د اختراع خبره وکړه، په همغه ورځ د ایران د روغتیا وزارت ویاند کیانوش چغنپور وویل چې دا خبر دا وزارت نه تاییدوي. د ایران د ولسمشر د رسنیو د برخې سلاکار حسام الدین آشنا پرته له دې چې د سپاهي پاسداران انقلاب نوم واخلي یا دې نوې اختراع ته اشاره وکړي، په ټویټر کې د ایران ملي راډیو تلویزیون مخاطب کړ او ویې لیکل چې په داسې حال کې چې ټولنه هره ورځ له عجیب او غریب خبرونو سره مخامخ ده. د روغتیا وزارت له رسمي تایید پرته دي د اختراعاتو په برخه کې له راپورونو ډډه وکړي. په خواله رسنیو کې د انتقاد کوونکو خبرګونونه دوام لري او ډیرو په ملنډو لیکلي دي چې سپاهي پاسداران د داسې څه د جوړېدو خبره کړې ده چې هر ویروس په 5 ثانیې کې پیژندلی شي. دې اختراع له ایرانه بهر هم عکس العملونه پارولي دي. په دې لړ کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سلاحکار لین خودور کوفسکي په ټویټر په طنز لیکلي دي چې نوې ډېره عالمانه دستګاه د ډاکټر سلامي د تایید وړ ګرځېدلې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په فارسي ژبه په ټویټر کې لیکلي دي چې سردار سلامي وایي د سپا دا نوې دستګاه کولی شي هر هر شی چې په ویروس او ککړ وي تر 100 متره شعاع پورې وپیژني. عجیبه دا ده چې دا آله چې کله د سپا پرسونل ته نږدې کېږي زنګ وهي. په دې ټویټ کې بیا پوښتنه شوې ده چې آیا دا امکان لري چې تر دې وروسته د پیری د موندلو دستګاه جوړه کړي. په دې ترڅ کې د سپای پاسداران انقلاب بیان رمضان شریف ویلي دي چې دا دستګاه د ایرانی خلاقیت او جسارت محصول ده. نوموړي تسنیم آژانس ته زیاته کړه چې د دې خلکو عکس العمل د دوی د او له ایرانی ارادې او اقتدار سره د ستونزو د حل په برخه کې د بدنیتی څرګندونه کوي. نوموړي همداراز ژمنه وکړه چې ډیر ژر به د دې دستګاه کمالونه له رسنیو سره شریک کړو. د ایران د اسلامي جمهوریت یو شمېر ملاتړیو د دې او شوي انتقادونه یې د انقلاب ضد هڅې بللې دي. خو ځینو ملاتړیو بیا ویلي دي چې د سپاهي پاسداران انقلاب قومندان جینو تیر ایستلی دی.
ازادي راډیو ته غوږی است. اوس هم د مهمو خبرونو سرټکی له درڅخه اورو.
په سمنګان ولایت کې له شپږو کسانو چې په کرونا وایروس اخته و څلور یې روغ شوي دي. طالبان د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د دریمې ډلې د راخوشي کولو خبر ورکوي. نن څلورمه ورځ ده چې په کابل کې پر موټر سایکل د خلکو پر ګرځېدو محدودیت وضع شوی دی. د پاکستان پولیسو په دې هیواد کې د پښتنو د حقونو یو مدافع په افغانستان کې په دې تور نیولی چې ګواکې کرکه خپرونکي وینا یې کړې. د سعودي عربستان لوی مفتي وایي که د کرونا وایروس د خپرېدو پر مهال د محدودیت له کبله خلک په جومات کې د تراویح لمونځ نشي کولای باید په خپلو کورونو کې یې وکړي.
اوس هم د ژوند رنګونو پروګرام اورئ. بیا هم زموږ ملتیا وکړئ.